ستړي مسي وخت د ګرمي دولس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید د افغانستان د پوز مشر د پاکستان سفر د چین اقتصادي راهداري پاړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی قرارداد د شمالي وزیرستان د نیول سو کسانو خوشي کېدنه د کانی شبکې د وجل سوي قومندان مړی سپارنه او یو شمېر نور رپورټونه پروانه غړی کې لرو په فایل کې وای سرار عالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د پوځ لوی دستیز نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسینګ آوټ پریډ دستوري مشر میلمه دی او پریډ ته به وینا کوي. او د امریکا ولسمشر د عرب له پاچا سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. ځایي حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. خو د جلال آباد د یو هسپتال چارواکو مشرانو ته ویلي چې په دغه برید کې د وژل شوو 3 کسانو مړی وروړ شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل شوي دي. په وژل شوي او ژوبل ټول کسان ولسی خلک دي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شنوت کریمی به نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د کیدونکي پاسنګ آوټ پریډ دستوري مشر میلموي او پریډ ته به وینا کوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې لخوا په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د پوځ مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال لاهل شریف سره یې د سیمې او په خاص توګه د افغانستان د امنیت د پاک افغان پولې د انتظام او د دوه هیوادونو د پوځونو ترمنځ د دفاع او روزنې همکاري زیاتولو سره په تړلو مسلو خبرې وکړې. له دې وړاندې پینډۍ پوځي هډکوارټر ته د ورتګ په موخه د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیرمحمد کرمی په درناوي کې د سلامۍ دستور هم وشو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په خلاف ورزیو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بېکوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1230 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورت کې راغلي چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 1500 خلک بېکوره شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې فرقه ییز تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلې هیواد مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو له وفاقي حکومت غوښتي چې د کاشګر گوادر لار د پښتنو سیمو ناړوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له وفاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترګري او سغدریزۍ ځپلي خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاص پاملرنه وشي. د قرارداد د کامی وطن ګوند سکندر شیرپا وړاندې کړ او اسمبلی ته یې په خپله وینا کې وویل
چائنیز پریزیڈنٹ راضی چابو سرکم اگریمنٹس کی کہ پائے کہ جموں کا صوبہ اور فاتا خاص کر چابو یا ترجیح برقریشی داغی چکم پسماندگی دا داخل تک چکم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلے دی داغی لڑے کول لپارا چلے جتے علاقوں کا ترجیح برقریشی.
د مشر اډو د خبريال د معلوماتو لمخې ټاکل شوی چې د اپریل په 16 بعد چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل لدی هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ارب ډالرو د سرمایه کاری پروژې لاسلیک کوي. چرواکي وایي د حقانی شبکې د وجل شوي مهم قومندان فاروق زادران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلی. د جنوبی وزستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نومرت څرګندولو په شرط مشل لوتو ویل چې د فاروق ځدران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځای طالبانو بیا په زمورسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارلو. د پاکستان د صبرتي ادارې چارواکو د نومنو ښودلو په شرط مشل لوتو ویلي وو چې د فاروق ځدران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼه ته نږدې په سره کنده سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپینې ماڼۍ او کیمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر اوباما به د مئی د میاشتې په 14مه په واشنگټن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عرب امارات او سعودي عرب له مشرانو سره وګوري. دوی به د مئی د میاشتې په 14مه په کیمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما میلمانه وي. خبر پاڼه زیاتوي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران په خپلو کې د امنیتي همکاریو په پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثی یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د ایسوسیټ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند دا اوریدل په روانه خبري غړي کې دا ريپورتونه اوریدل سي. د افغانستان د فوج مشر جنرال شیرومت کریمی نن د پاکستان د فوجي روزنیز مرکز په دستوره کې د مشر میلما په توګه ګډون وکړي او وینا وکړه. دا څه اهمیت لري؟
افغانستان به دا لومړی د فوج سرلخکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلما په کاکل کې جوړیږي. دا خو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چین د ولسمشر تر راتګ لمخه په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې د چین اقتصادي راهداري لاره دی د پنجاب پر لور نه اړوي. د اسمبلی یو غړي پر نواز شریف غږ وکړ. د پاکستان چارواکو د ضرب عذاب اپریشن پر مهال نیول سوي څلیرویشت مشکوکه کسان خوشي کړي دي. خو ځای خلک نور څه غواړي؟
ودنه علاوه چې د سره نره د مشکیم قیدیون دي چې هغه وایټ شوی دي. موږ هغه د پوره د حکومت پاکستان نه دغه درخواست کی چې موږ د هغه قیدیون خلاص کو.
د سیمه افغانستان په اړه یو شمیر نور ریپورتونه لرو. او سم د خبرونی د پایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل، د افغانستان په جلال آباد شهر په زړه کې یو درنه چاودنه بلکې یو ځانمرګي بریچ سوی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. زموږ همکار بازومد عابد هم دغه ځای ته ورغلی وو د چاودنې وروسته او دا وخت راسره د ټلیفون په لاین باندې دی. بازومد عابد، تاسو ته هرکلی وایم که په فایل کې د دې بریټ پاړه باندې تفصیل را سره شریک کړئ. بځما د ابد زموږ غږ درځي تاسو اوس خبره کوي. بځما د ابد
خاطر څنګه څنګه کې تاسو یادونه وکړه چې سهار شوپا اتلی د جلال آباد مخابره چې د سیرما کابل بند کېتا لزبینو خلک قطار کې ولاو او کابل ته نه وتل ځان په بریج رامن چې پنځه کې دې کسان وزن شوي دي او ترڅو ته پین
نو باز محمد عابد صاحب تاسو سره توسه چې تاسو چې حالت ورغاست نو تاسو کوم منظر په سترګو ولیدئ؟
دغه یو ګرمۍ سیمه ده، پر سر یوازې دا چې خلک د تنخواګو دپاره ورځي او معاشونه اخلي. دلته شاوخوا ډېر دي واړه واړه سرابسي چې دوی هم ژوب لغوښتي ده او چارو وایي دغه ټول وژل او ټپیان پکې وګړي دي. سره د دې چې په کابل باندې ملي او د د ماشومو ورکړې وخت رسېدلی دی او د دې چې د امنیت قمانډان جنرال فضل شیرزاد ویلي چې دا ټول ممکن کړي دي. هلته شیرزاد دوه کسانه مسوي دي او پنځوسو ژوبه خو د عامي روغتیسوکې مشال سره ویلي چې درې دېرش جسدونه ورولدي او تر زیات ټپیان دي.
ډېر مننه بازو مدابد په دې اړه تفصیل راکړي. بازو مدابد دوی وايي په جلال آباد کې چارواکي د روغتون ډاکټران وايي چې درې دېرش کسان مړه دي او تر سلو زیات زخمیان دي، خو هلته چې کوم ځای کمانډان دی هغه وايي چې دوه ویشت کسان مړه او پنځوس زخمیان دي. خو بهرحال چې څومره تفصیل په دې خبر کې راځي له خپلو اوریدونکو سره به شریک کوو.
دا مشال ریډیو ده.
که یو خاطه د په جلال آباد کې ځانمرګي برید شوی، درې دېرش کسان وژلې، بل خاطه بیا د افغانستان لوی درستیز جنرال شرامت کریمی د پاکستان په سفر دی او نن یې د پاکستان د یو ډیر مهم روزنیز مرکز کاکول کې د یو مشر میلمه په توګه په دوسره کې ګډون وکړي او هلته وینا وکړه. دا چې د هلته څه وویل زموږ همکار ریاض مسخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوزی روزنځه یا ملټری اکیډمی کاکول دوره وکړه او هلته د تربیت پوره کوونکي پوزی ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث رابللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه. د دې ویناوا یو ښه پوزی هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پېښورانه تربیت سنگار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړې شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي او د دې مشترک دښمن سره جنگېدو او دوی ته ماتې ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت او لست د مرستو ضرورت دی. اور سرور سره کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي، نو په کار د چې د امن او قلاری د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاوند کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتله.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کا کول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو غاړه د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمی دودا
دا زما په نظر باندې یو دې دوی بدون دې په تعلقاتو کې او بیا په ځانګړي توګه د فوجانو ترمنځ په تعلقاتو کې په امنیتي ادارو د مشران ترمنځ په تعلقاتو کې یو دې دوی مثبت بدون دې دا څه وڅکاري چې د دوانو هیوادونو ترمنځ په هر دګر کې په هر میدان کې په هر شوبه کې هغه تعلقات زیاتېږي. خو د ټولو نه مهم تعلقات
یادونه ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی وو. د رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستانی پوز سر دفتر پینډې ته ورغی او هلته د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمایي صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د افغانستان د فوج لوی درسیز جنرال شیرمحمد کریمی نن د پاکستان فوج په مهم روزنیز مرکز کاکل کې جوړې شوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ او هلته یې وینا وکړه. د دې هېواد د فوج پخوانی لوړ پوړي چارواکي بریګیډیر ریټایر سعد محمد خان د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل دا به لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوج مشر د کاکل روزنیز مرکز په دغسې یو دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون کوي. هغه زیاته کړه
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکل کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوس بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه دې نتیجې ته رسیدلې دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی و. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه ورته وایي هغې هم په پاکستان باندې کې فشار و. داسې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي. داسې براه راست خو نه اچي، خو زما په خیال باندې خبره اترو کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاري ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوې افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغې زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وې هغې نه لږو د کناره کشي اختیاري زدانه هم چې مکمل دی. فلحال شکوک و شبات به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډیر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤٹ پریډ ته تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کومه وه.
ور د غي تشويش چې کوم دی هغه هغه سره زما دغه د همدردي شته دی. هغه ځکه چې د غي تشويش چې کوم دی نو هغه بېځایه نه دی. پاکستان وروسته د سلويخ په کاله کې داسې پالیسی اختیار کړې چې هغه کې افغانستان کې د غي ته ډېر نقصان رسېدلی دی، نو د غي تشويش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی، یو کیفیت شته دی، ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقداماتو کې هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي، درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دی چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پښتنهي وکړي.
دا بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر جین چینګ پینګ د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سفر ترسره کوي، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره دی په لاس لیک کېدونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منظور شوی پریکړې کې دا ویل شوي چې د چین اقتصادي راهداري لارې دی پنجاب ته نه اړول کېږي، بلکې د پخواني پلان مطابق دی د خیبر پښتونخوا بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. غلام غوث نور حال راکوي.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لری له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي، او خیبر پښتونخوا کې د ترګری او تونروی لوجی راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتل شي. دغه قرارداد د قومي وطنګون پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړ او وی ویل
چاینیز پریزیڈنٹ راضی چابو سر کم اگریمنٹس کی پائے کہ زموں کا صوبہ اور فاتح خاص کر چاوی ته ترجیح ورکړی شي دا وی کم پسماندگی دا راتل ته چې کم ټیررزم دی نور ایکستریمزم کم مسلې دي دا وی لری کول لپاره چې دې نه کوته ترجیح ورکړی شي.
او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستۍ نه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
نو دا خبر کو چې چا دا د خپل سیکال څه دی دو ما چې تا ترکای د پاره یو ډور لوی پیسې خرچ کړي زمونږ مرکزی حکومت دې د پاره کړی نه کار وایي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا کایزر دوازه روټ چې کوم دی چې کوم ځنا لکه دا چې پاره یې باندې روان شي زمونږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د احساس د پرمختګ دا احساس دی مونږ په دې نه پوهیږو چې مرکزی حکومت دې پر لاګې سترګې پټې کړي مونږ په دې راغلي دي نه کوو پنجاب دې کامرس دې په کار دا چې په دې موقع باندې په داسې موقع باندې هغه د پنجابي کامرس ته راوځي
او په پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر شاه پرمان په دې لړ کې وویل چې مرکزی حکومت تل د پښتونخوا صوبې سره د تعصب رویه خپل کړې ده. په یو مسله ټوله اسمبلی یو خوله ده چې زموږ سره د تعصب رویه خپل کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوښوي او کنه خو که په هغه باندې دا ذمواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروي ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او لکشغره گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوې مغربي لارې دي په خپل ځای قائم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروي ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راتګ یو ورځ لمخه یعنی سبا له د اقتصادي لوی لارې د بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک لمشر سید عالم مسعود سره مو مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
لمنګ دا غواړو چې د دوشنبه نن مخکې په اسلام آباد د رسمحال کې د بین مزه ته ورسېدلې وي. بیا د اسلام آباد پرېس کانفرنس ورته ورسي، بیا خبرونه ور ورسي او زمونږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلیم دي، ورته لیکلیم دي او کولاو یې ورته ویو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم، نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټۍ دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلی کې، نو ولې دوی دغه سي ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به موثر وي په بل لار.
زمون سره کم از کم ان فیو کومي او تن پارټي په دې حوالہ سره مرسته کړې ده. همشه د اسمبلی دا پرونی کړل دا ډېر سري شي د ډېر پټیک ټایم باندې چې موږ په دا پېښ کړې ده او ټول اسمبلی مسؤلیت کړې ده.
نو خاصي کواکیت بن سو ډاکټر صاحب د تاسو څخه احتجاج دي کړه پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې موږ سوسی لکه څنګه تاسو غواړي هغه لاروم په غلار کې حقیقت دا دی د تاسو دغه احتجاج ادا قرار دادونه به یو څه رنگ راوړي څه معنا به ولري کنه دا به بس یو احتجاج پاتې شي.
موږ په حساب سره دا به ډېر کوګه د احتجاج وایي یو خدای وایي چې کچر څه لاره بدل نه وي نو بیا هغه لږه احتجاج هم کار کړو خو اوس خو دې لاره بدل کړې ده. نیشنل هایوې اتھارټي اختیارات ورکړې دي او هر وطن ان پی کی یا دغه محمود خان کی داسې نه ده پټول وطن به راپاسي خیر د تقدیر بدلولو د قسمت بدلولو موقع ده
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې ده
دا وځي د پنجاب حکومت تر تاسو څخه پته راځي چې تاسو څنګه د جمعې ورځې او د دې په کلنګ سره نه ستاسو باندې کړې دي هر بدله شوې نه ده لکه چې ملګر ده چې دوی اوس څلور لارې حساب کړلې څلور لارې کې دوی وایي چې موږ بدله کړې یو نه ده خو کار به په یوه کوو یعنی په دې انداز کې دوی دا خبره کوي خبره داسې نه ده چې که چېرته یعنی اوس اشتهار ورکړی دی نقشه راغلې ده د ترین کمیشن چې پاکستان په اتم اپریل باندې نقشه راغلې ده ا نقشه د موټرې لاره ده همدا نمونه د دې مخکې اشتهار نسل هایوی اتارټي ورکړی او دا موټرې لاره وو د هغې خرمی تاریخ شلم اپریل دی
دا د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې سبا له په اسلام آباد کې د اقتصادي راهداري لارې بدلولو په اړه احتجاجي مظاهره خبره او نور خپل دریځ ورکولی هلته بیا ایشیایي ترقیاتي بینک او پاکستان حکومت یوه لوزنامه لاسلیک کړې ده چې له مخې به په فاټا کې د اوبهخور په منصوبو کار پیل سي د دې هېواد سرکاري اژانس اسوسییټډ پریس او پاکستان وای دغه تړون پرون لاسلیک شو لمه خبره په قبایلی سیمو کې د اوبو نه ډیمونه جوړ سي تفصیل له اسلام آباد سراج سهیل راکوي
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس او پاکستان یا ای پی پی وای چې ایشیا ترقیاتی بینک با په قبایلی سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته څلور کروڑ دیرش لک ډالر ورکوي د خبری ایجنسی په خبره چې دې لړکی د جمعې په ماخام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټری محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترقیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې با په ټولو قبایلی سیمو کې نه واړه ډیمونه جوړولې شي او د دې نه به د فاټا کرکلی ته ډیره ګټه ترلاسه شي او د دې سره سره به د دې نه څوارلس لکه خلک فایده اوچته کړي د قبایلی سیمو مشران او تجزیهکاران د فاټا لپاره د دا قسم منصوبو په اړه څه وایي کله چې مشال ریډیو د خیبر ایجنسۍ د یو مشر اسد اپریدی نه وپوښتل نو هغه وایي چې فاټا سیکرټریټ کې ډیرې درغلې کیږي باید چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمہوار خلکو په لاس خرچ کړي نو هل به ممکن شي چې د دې فاټا ته
پاٹا سیکرٹریٹ چې دی هغه د کرپشن په حوالے سره ډیر بدنامه اداره ده نو کدا پر اختیار سره دې ته وکتل شي او دې مانیټرنګ سیستم جوړ کړی شي او دا منصوبې چې څرنګه څومره پیسې منظوري شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګیږي نو یقینا چې دې نه به خلکو ته ډیره فائده ورسیږي نو که منصوبه په دې انداز کې وکړی شي چې نه یوازې د اوبو دې نه حل شي بلکې دې سره لږ ډیره بجلی پیدا کړی شي
همدارنګ د باجوړی جنسۍ نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چرې واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرچ کړل شي نو فاټا به هم د ترکه په لار روان شي د زیاته کړه
باجوړ کې تاسو زین ستدج پکې خسته خسته ډیمونو جوړي یو په کې په کې ریډیو خو چې مهنت ته وشي کنه نو پیدا خو به خامخا پیدا څه درس چې څنګه جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخی دي نو دا خو ډیره خبره ده چې ګور د میډیو کې او مالي جاما وراو چې مثلا دا چې کله کوي ګور د میډیو شي یو منځوري ور بل راشي کاتي شي ګور بل راشي منځوري ور کې بل راشي کاتي شي زمونږ د تر ګورنر بل ښکاو نه منځور کړی خو هغه په کې داسې شونه چې لکه نه ګورنر سره راغی چې هغه ارتم مندلی خو به څنګه کړه خیر سره یې کړه نه خدا داسې وشي چې په کار شروع شو په یو روپۍ مخې ته شي کار چې سر په دې کې کوار حکومت راځي په کار دا هغه مرصوبه سر تر رسي خدا ته غوړی نه خلک کار اخلي
کله چې مشال ریډیو د فټا سره تعلق لرونکي د قبایلی چارو ته ځیاکار محب وزیر نه د دې منصوبو په اړه پوښتل نو هغه وی
اعلان تر هدا خو د غیر د قبایلی سیمو د ولس لپاره زمیدارانو لپاره په کاروم دغه سې دی غوښتنوم دغه خلک دغه سې کوي او ټول مسالې چې کوم په فاټه کې نن سبا روانې دي که دغه سیسونو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنګ صورت حال سره به سیمه نه و مخ شي خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اورېدلي دي تر اوسه مونږ د ګوم الزام ډیم دی کورم تنګي ډیم په حوالے سره دا د ډیرشو ډیرشو کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوي نه دي
د دې مشرانو په وینا چې د فاټه لپاره وړاندې هم د اوبهخور د منصوبو لپاره فاټه سیکرټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی وو خو تر اوسه یې په یوه منصوبه هم کار نه دی پیل کړی باید چې د فاټا سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فاټا په نوم راغلي پیسې هم په قبایلی سیمو خرچ کړل شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې هم دوه د افغانستان او سیمه په اړه رپورټونه لرو. اوس دولسمه بجې کې دونکو دي سرار عالم مومن ته باور ورکو چې د دې وخت د خبرونو لنډي سوړان دي کړی.
د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګي بریدو لسګونه کسانو ته مرګ جوب لاړولی. ځایي حکومتي چارواکو مشرانو ته ویلي چې نن سهار په ترسره شوي دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 50 جوبل دي. بلخوا د جلال آباد د یو هسپتال چارواکي وایي چې شاوخوا 100 جوبل کسان ورول شوي دي. د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی ویلی دی لسمی د ترګری د ختمولو لپاره پکار چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نګدین همکاري وکړي. د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسینګ اوټ پریډ د ستوریتا وینا کوله، نو موړی ویل چې ترګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورت کې ویلي دي چې تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشر حقوقو سرغړونو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی. د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بے کوره کړل شوی دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپور شوی رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګریز بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوی. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت ته غوښتي چې د کاجګر گوادر لار دی له پښتنو سیمو ناړوي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد د لارې افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه‌کاري په لاسلیک کېدونکو پروژو کې دي ترګری او سغدرزی ځپلي خبر پختونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادو مشران سپین ماړی او کیم ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
د خبرونو لنډیز هم له اسرار عالم مومند څخه واوریدل. او اوس هم سراج شهیر په پاکستان کې د نن ورځ ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي ته پښتو وحدت پرس پاڼه خپلې ادارې د افغانستان په حق غوښتنه لیکلي چې پکې پاکستان ته د مذاکراتو لړکې د مرستو ویلې دي. ادارې وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې او سیمه کې د امنیت لپاره د طالبانو مذاکراتو ته تیارولو لپاره د پاکستان نه مرستې غوښتې دي. او ورته ویلې دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د خپل اثر رسوخ استعمال کړي. ادارې وړاندې لیکي چې پرامن افغانستان په خپل د پاکستان په ګټه کې دي او پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. نو تیر حکومت کې هم پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي. دریا اخري کوي پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي. اهم دوی په دې کې د امن لپاره کار کولې شي، نو باید چې افغانستان هم د پاکستان سره د ترخګري پر ضد اقدامات وکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پاڼه خپلې ادارې کې ملک کې د وسلوالو پر ضد پروانو عملیاتو لیک کړي او وایي چې یو طرف ته د ملک په لر او بر کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې روانې دي، نو بل طرف ته وسلوال هم د ترهګرۍ کاروایانې کوي. او دغه سلسله کې د کراچۍ پریډي تانې اس ایچ او په ډزو وجلې شو. ورسره ورسره یو بل امریکایي نژاد ډاکټر یو بل پیښه کې جوبل شوې ده. ادارې وړاندې وایي چې وزیر اعظم په ډاکټرې د حملې نوټس اغستې دي او وسلوالو په تیښته کې د داعش پمپلیټې هم غورځولي. بل طرف ته پولیسو کراچۍ کې د مختلفو کاروایانو دوران وطن نیولي او د طالبانو کمانډر په ګډون دوه تنې وجلې دي. دارنګي کوهاټ کې یو تن د چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. دریا اخري کې وایي چې د دې ترڅنګ په اورګزي ایجنسی جنوبي وزیرستان او تیرا کې په مختلفو کاروایانو کې سورلس وسلوال وجلې شوې دي. او دا چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره دا قسمه عملیات ډېر ضروری دي. او ورسره ورسره قانون نافذ کوونکو ادارو له د استخباراتو نظام نور هم مضبوطول پکار دي چې وسلوال څه قسمه ناوړه پیښو ته پرې نګدي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ملیحا مرزاده وړاندې کوي. هغه فارن پالیسی مجله د پاکستان او هند ترمنځ پر تعلقاتو یو مقاله خپره کړې. لیکي چې روان کال دا سی امیدونه راپیدا سو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې شي، خو داسې ونه سو. بلخوا ټایمز مجله لیکي برطانیا افغان پولیسو ته د مرستې په یو پروژه باندې امدادي فنډونه بند کړي دي. ملیحا مرزاده تبه خوښ شو.
فارن پالیسی مجلل کې چې د روان کال په سر کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو د ښه کېدلو څخه امید ښکاره شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په فروری میاشت کې خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې په کرکټ نړیوال کپ کې له پاکستان سره خپل نیک خواهشات شریک کړي او د هیواد د خارجه چارو نوی سیکرټري سبرمنیم جیشنکر اسلام آباد ته د خبرو اترو لپاره د لیږلو وړاندیز وکړي. خو بیا دوه میاشتو وروسته د لاهور هایکورټ د اپریل پر 10 نیټه په ممبئی حملو کې د لاس لرونکي مهم مشکوک تن ذکیر رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. مجلې لیکي د عدالت له دې فیصلې سره هندي مشران غوسه شو او امریکا هم پر دې ګام نیوکه وکړي. په دواړو کې له یو هیواد سره هم د پاکستان د تعلقاتو خرابېدلو په صورت کې د دې منفي اثرات سیمه ایز او نړیوال امنیت باندې پرېوتې شي او کچېرې پاک هند تعلقات خراب شي نو د دواړو هیوادونو استحکام ته هم نقصان رسولی شي. د مجلې په خبره په هند او نړۍ کې پر ایشیایي تګلارې نظر لرونکي ډېر کسان د هند او چین ترمنځ د خرابېدونکو تعلقاتو اهمیت هم په ګوته کوي. د هغو په نظر د هند او پاکستان ترمنځ شخړه د شلمې پېړۍ یوه تاریخي خبره ده چې له امله پاکستان تل د خپل ګاونډي هیواد پر ارادو شکونه او اندېښنې لري. بلخوا هند هم د اقتصادي ترقی لپاره مهم هیواد افغانستان موندلی دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي برتانیې تر هغې وروسته په افغانستان کې د بلیونونو پاونډونو برابر یوې امدادي پروژې باندې پیسې بندې کړې چې پکې د بدنظمۍ او درغلو تورونه مخې ته راغلل. مجله وایي حکومت په تیرو څلورو کالو کې د 1,55,000 افغان پولیسو سره په مرسته کې 22 ملیون پاونډ لګولي دي. حکومت روانه میاشت خپله امدادي برخه او 1 پاونډ ته د لوړولو پلان لرلو چې اوس ادرول شوی دی. مجله لیکي داسې رپورټونه مخې ته راغلل چې د فنډونو پیسې افغان پولیسو ته د رسیدلو پر ځای افغان چارواکي او یا لوړ پوړي پولیس افسران اخلي. په کابل کې د برتانیې چارواکي پر یاده پروژه خبر وو چې دای سرګند کړه چې په لرې پرتو سیمو کې پولیسو ته زیاتره پیسې نه رسیږي. په افغانستان کې د معلومات لرونکو سرچینو په خبره ځینې مثالونه داسې هم دي چې د پولیسو په نوم ناسم اکاونټونه جوړ شوی دي او یاده تنخواه څخه برخه اکاونټ ته پر رسیدلو کې ورکه شي. د بارنو چارو وزارت وایي امید لري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی لخوا تر ضروري باور وروسته روان کال د 20 ملیون پاونډو خپل امدادي برخه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عراقي چارواکي وایي چې د دې هوا د پخوانی فوجي ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د چمبه پرز د دې هوا په مرکزی سیمو کې په عملیاتو کې وژل شوې دي. الدوري د عراق د صدام حسین د رژیم دوام لوی سړی وو چې په 2003 کال کې پر دې هوا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو لپاره سر سم لادرک شو. نور جزئیات د فرشتہ جلالزی پر رپورٹ کې.
د عراق په مرکزی سیمو کې یو شمېر ملکی او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هیواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلی تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال په خپل سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې ډیر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوی و عزت ابراهیم الدوري ته د پشې پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې و چې الدوري او د هغه ساتونکو پکې وو او درې تنه چې انتحاري حمله ته تیاری نیولې و هم وژل شوې دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلې و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونو د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لاس څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکرید کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخوانی ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل شوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه وو.
فرشته جلال زی وه اټلی به د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. مخکې ټاکل شوی وای چې د 2014 کال تر پایه به په ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او یوازې زر کسه به د امریکا د سفارت او کنسلګریو د امنیت لپاره په دې هېواد کې پاتې سي. اوس د بهرني ځواکونو د وتلو دا پرېکړه بدله شوې ده. نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
ایتالیا په افغانستان کې خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه پریږدي. لومړی ټاکل شوی و چې نیمایي بهرني ځواکونه له افغانستانه د 2015 کال تر پایه وځي، خو وروسته له هغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته سفر وکړ او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پریږدي، دا پریکړه بدله شوه. ایتالیا د افغانستان په هرات ولایت کې 200 سرتیری لري. دغه هیواد مخکې ویلي وو چې خپل ځواکونه په افغانستان کې د 2015 کال د دسمبر 13 پاته کوي او وروسته به ګوري چې څه وکړي. له هغه وروسته د راپورونو له مخې ایتالیا هم له دې پریکړې سره هوکړه وکړه. د راپورونو له مخې د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رنزی د دې هیواد د استخباراتو په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویلي، ډېر احتمال شته چې موږ به په افغانستان کې د خپلې ژمنې په اړه بیا غور کوو، حتی تر هغه ضرب الاجل وروسته چې موږ ځان ته ټاکلی وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د 2014 کال وروسته به تر خپل اوسنی پلان نه تیریږي او په افغانستان کې پاتې پوځي اډې به د 2014 کال تر پایه وتړي او په دې هیواد کې پاتې امریکایي سرتیری به د همدې کال تر پایه وباسي. سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې شاوخوا 15,000 اضافي بهرني ځواکونه به په افغانستان کې پاتې کړي، ځکه چې د امریکا پوځي قومندانانو هم دا غوښتنه کړې وه. که څه هم اوباما ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه اوس کولای شي د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي، د راپورونو له مخې امریکایي قومندانانو په افغانستان کې د جګړې روان فصل ډیر له خطر ډک بللی دی.
د مرالی بشیر رپورت مو اوریدی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان ولسی جرګه د حکومت د 15 کاندیدانو په اړه رای ګیری وکړي. ولسمشر اشرف غنی د 14 کاندیدانو نمونه ولسی جرګې ته ورستولي، خو نن به د 15 کاندیدانو په اړه رای واخیستل سي. رپورټونه وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د کاندید باری جهاني نوم د نننیو کسانو له لیست ایستل شوی دی. یو ځل بیا د فرشته جلالزی رپورت ته اوښتو.
مبارزه جدی با فساد،
اصلاحات ساختاری و اداری و
استخدام کادرهای زن در پست‌های
نظر بالای تمام مقررات طرز
در افغانستان د ولسی جرګې په غونډه کې بلند کاندیدانو د خبري نوي او وکیلان به 15 کاندیدانو ته د باور یا عدم باور رای ورکړي. د ولسمشر دوهم رستیال لشتلجه دوی ونی وړاندې د 14 کاندیدانو نمونه رسمن ولسی جرګې ته ور وپیژندل، خو نن د یوازې 15 تنو په نوم د رایو صندوقونه یې ښودل کیږي. د ولسی جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
15 وزیر صاحبان ته صندوقونه د رای اعتماد کې ښودل کیږي. یو وزیر صاحب پاتې ده د اطلاعاتو فرهنګ. زه پر امید یم چې انشاءالله تعالی دغه اسناد به تاسو او هغه به خپله برنامه شایع کړي، او که اسناد یې تکمیل نه شول نو 15 وزیران تصمیم لرو چې صلاح خیر صندوقونه کې د دوی رای اعتماد یا رد اعتماد وکړي.
نذیر احمدزی زیاته کړ چې د نورو کاندیدانو په اړه څېړنې بشپړې شوې او د رای اخیستلو د بهیر لپاره ټول اساسي کارونه ترسره شوي دي. دا دوهم وار دی چې د افغانستان ولسی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د ور معرفي شویو کاندیدانو په اړه رای اخلي. ولسی جرګې تیر وار له 15 کاندیدانو یوازې 8 تنو ته د باور رای ورکړې. ولسی جرګې تیر وار لږ تر لږه 12 کاندیدان په تحصیلي اسنادو کې ستونزو، د دوګونی طبیعت او داسې نورو مسایلو له امله رد کړل. د شاغلی غنی له لوري یو کاندید له دې امله رد شوی و چې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول تر تعقیب لاندې و. زیات افغانان له دې چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې وتلې، خو لا تر اوسه د حکومت تشکیل نه دی بشپړ سوی، شکایت کوي او د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې د مسلې حتی پر راتلونکي ثبات د خلکو باور کم کړي او د امنیت خرابېدو ته زمينه برابره کړې ده.
د قران د لپاره نور په دې احوال کې نور د مينو فائدلو اقدام بس کی راسي، د خپل د شخصي ګټو د لپاره د خپل د شخصي ګټو تیرسي. د زموږ دوم رهبرانو ته وایم چې نور خپل کابینه جوړ وټاکي.
ما وله مشر غنی ته دا پیغام دی، تاسو کو مخکې تر ولسمشرۍ وویله چې موږ به داسې حکومت جوړ کړو چې هغه به بیا ښه حکومت وي، سمه ده چې جوړ مو کړي.
ما خپل ولسمشر اشرف غنی نه دا پیغام دی چې دا اوس تر د افغان ولس ډېره نه ځي سوی دی، نه ستړی سوی دی، نه دومره مشکلاتو ته جوړ شوي دي لکه اوس چې ته جوړ شوي دي. ژر تر ژره باید خپله کابینه او ژر تر ژره دغه والیان وټاکي.
خو په ولسي جرګه کې د نن ورځې له راګیري سره هم د حکومت د تشکیل بشپړېدو ته غالبا لا ډېر وخت پاتې دی، ځکه یو شمېر رپورټونه وایي چې د حکومت دواړه مشران لا هم د ملي دفاع د وزیر او د پوځ د لوی درستیز پر انتخاب وروستۍ موافقې ته نه دي رسېدلي. دا چې د ملي دفاع وزارت او د لوی درستیز چوکۍ ته کاندیدان به څه وخت وټاکل او ولسي جرګې ته ور وپېژندل سي لا نه ده څرګنده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د سوداګری وزیر خرم دستګیر په کابل کې د افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به ټولې ترانزیټي ستونزې هوارې کړي او ټول هغه خندونه به لرې سي چې دا مهال ورسره افغان سوداګرو پاکستان په خاوره کې مخ دي. تر دې مخکې هم پاکستان چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو لپاره به سوداګریز اسانتیا رامنځته کړي خو وروسته به دا ژمنې نه دي عملي شوي. کابل ته د پاکستان د سوداګری د وزیر د وروستي سفر په اړه اجمل آن د افغانستان د سوداګری د خونې لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ښاغلي خورم دا سفر د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره څومره موثر وو؟ شاغل الکوزي وویل
پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر سفر افغانستان ته ډیر زیات مفید او دا چې معلومېدله یو چنې ته خلوص په دې سفر کې موجود وو. هغه ستونزې چې په دې ارتباط کې موجود وي هغه ستونزې دوی ته په ګوته شولې. هم د واګې په بندر کې چې کوم ستونزې ترانزیتي موږ لرو، هم په کراچۍ کې او همدارنګه د داخلي تجارت په ارتباط چې زموږ او د دوی په منځ کې موجود دی.
هله کوزه صاحب، ستاسو په شمول د افغان سوداګرو استازو وخت په وخت هغه ستونزې له رسنیو سره شریکې کړې دي چې په پاکستان کې دوی لري او دا ډېرې جدي ستونزې وي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ښاغلي خورم په کابل کې د کومو ستونزو د هواري د مرستې ژمنه وکړه؟
وعده وکړه چې زموږ موټرې به واګې ته پرېږدي او د هغې مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې د واګې نه نور مالونه هم رابار کړي او هغه افغانستان ته وړي. که دا رښتیا وشي دا زموږ لپاره ډېره ښه خبره ده. همدارنګه بستي وعده وکړه چې زموږ موټرو ته به اجازه ورکړي چې کراچۍ ته لاړ شي او په کراچۍ کې زموږ مالونه رابار کړي او د دې مخې هم کولی شي چې زموږ مالونه کراچۍ ته ویسي چې تر څو خارج ته صادرات کېږي. په کراچۍ کې چې کومې ستونزې د ترانزیت په ارتباط کې دوی وویل چې په تدریجي ساته کې به د افغانستان او اته په ندرت کې د اته څلوېښتو ساعتو پورې به د افغانستان کانټینر او کانټینر باید طی مراحل شي او هغه حرکت وکړي افغانستان ته او هیڅ نوه تفتیش ایگزامینیشن او اکسپیکشن او دمرج به په دوی باندې نه راځي. سهولتونه به هلته ایجادېږي. همدارنګه د ترانسپورټ په ارتباط باندې چې د دوی زمونږ په انتقالاتو کې په مال باندې ډېر زیاته کرایه راځي نسبت د ایران نه. دوی وعده وکړه چې موږ به هفته کې درې سوه او بیا د ورځې حتی دوه سوه کانټینره د افغانانو د ریل په واسطه باندې را انتقال کړو. دوی وعده وکړه چې موږ به دا حتماً حلو. علاوه د دې نه رئیس جمهور سره په صراحت سره وویل چې موږ تصمیم لرو، موږ اراده لرو په کراچۍ کې افغاني کاروبار کم شوی دی. زموږ په اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. موږ بېرته غواړو چې افغانان کراچۍ ته راشي، د بندر عباس او د چابهار په ځای باندې کراچۍ نه استفاده وکړي.
ښاغلی الکوزي، دا راته وایي چې څومره مطمئن یې ځکه پاکستان تر دې مخکې هم د افغان سوداګرو سره ژمنې کړې دي چې ستونزې به یې هوارې کړي خو وروسته دا ستونزې نه دي هوارې شوي. څومره ډاډمن یې چې دا ځل به پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت په برخه کې او د نورو سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې هواري
کړي؟ حقیقت دی چې پاکستان په خپلو خبرو کې رښتینی نه دی او هر وخت نه تنها دا وزیر بلکې د دوی صدر اعظم ټول څوالي د دوی رئیس جمهور او د دوی ټولو عالي رتبه مامورینو حتی د افغانستان سوداګرو سره مګر یو وعده تر سره نه شوله. او د دې اساسي علت دا دی چې پاکستان هر وخت د کراچۍ نه یا د ترانزیت نه د افغانستان په مقابل کې سیاسي استفاده کوي. د سیاسي روابط یې سره کوي. دوی هغه مشکلات راکړي او په سیاسي روابطو کې یو څه مشکلات دي نو دوی فشار راوړي سیاسي لحاظ.
افغانستان هم دا مسله او دا مشکل درک کړی دی. همدا یې ده چې افغانستان دولت د پالیسۍ له مخې نه اوس په چابهار بندر عباس او د حقیمی بندر او د شیرخان بندر او حیرتان په بندر ته ډېره زیاته پاملرنه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان چارواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم کمانډان فاروق صدران مړی په واڼه کې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارل شوی دی. نوموړی د زیارت پر ورځ د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه سره نږدې له امنیتي ځواکونو سره په یوه نښته کې وژل شوی و. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ په سعودي وزیرستان واڼه کې ځایي قبایلیانو د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو چارواکیو د نومونو جوتولو او غږونه نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته وویل چې د شپږم په ورځ د افغاني طالبانو حقاني شبکې وژلی کمانډر فاروق زدرون مړی د جمعې په ورځ مازدیګر مال شپږ بجې د واڼه زیړي نور په پوځي پنډغولي کښې د احمدزی وزیر ملکانو په ځایي طالبانو او بیا د اعظم ورسک په سیمه کښې افغاني طالبانو ته ور وسپارلی شو چې کوم بیا د زدرون د مړي سره د افغانستان ناڅرګنده سیمې په لورې روان لاړل. دا هم معلومه نه شوه چې د وژلي زدرون مړی د افغانستان کومې سیمې ته یوړلی شي او چېرته به خاورې ته سپارلی شي. دغو ذرایع دا هم وویل چې د فاروق زدرون نهه نیولي ملګري لا اوسه د امنیتي فورسز په حراست کښې دي چېرته چې د دوی نه پښتنې ګوژنې لګیا دي کېږي. یاده دې وي چې فاروق زدرون د شپږم په ورځ د واڼه سره کنډه په چک پوسټ هغه وخت ووژل شه چې کله دوی د لس نورو طالبانو سره د یوې ناڅرګنده سیمې نه د قطبي وزیرستان په لارې سویلي وزیرستان واڼه ته را روان وه. دا دې هم یاده وي چې د فاروق زدرون په وژل او د هغوی نه حتی نه ملګریو په نیول د حقاني شبکې تر اوسه پورې له هېڅ سره د عمل جواد کړی نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. صفر صفر سلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه سلور یو دوه یو. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د شمالي وزیرستان چارواکو هغه 24 کسان خوشي کړي دي چې د ضرب عضب عملیاتو په دوران کې د شک پر بنیاد نیولي وو. پولیټیکل انتظامیه دغه کسان خپلو مشرانو ته سپارلي دي. چارواکي وایي د نورو کسانو د خلاصولو عمل هم روان دی. تر دې وړاندې هم پولیټیکل انتظامیه 28 کسان خوشي کړي وو. د مشال خبریال عمر دراز نور حال راکوي.
دغه بندیان پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان اوتمنځای جرګې مشرانو ته وسپارل چې خپلو کورنۍ ته ورسول شول. د لړکې بنو اډیټوریم حال کې د پولیټیکل انتظامیه او اوتمنځای مشرانو جرګه وشوه. جرګه ته وینا پر مهال د شمالي وزیرستان یو مشر حسین احمد وویل باید د وزیرستان مشکل د حل لپاره حکومت، فواز او عوام په شریکه کار وکړي او دولت د عوامو مشکلاتو ته پام وکړي.
ټول سرکار ته دا ویایي چې د وزیرستان په حالات باندې رحم پچار دی. په جلینه چې خلک پروته دي باید هغې سره ښه سلوک وشي او بل په لارې چې مشکلات دي د آرمی نه کسون چې دا کسون او د سول حکومت نه چې دا کسون د کوم مشرون او د کوم عالمون دا څلور طبقې چې سره یوه دي ته شي دا یوه طریقه یوه لایحه جوړه کړو د مستقبل د وخت رې دی پوره. دا څلور طبقې چې سره پیوځي نه شي دغه انتظام او دا لایحه نه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي په خپلو خبرو کې وویل انتظامیه هڅه کوي چې د عوامو ستونزو نه ځان خبر وساتي او حل لپاره یې ګام واخلي.
اول تاسو کې دیونه ولا ډیمانډونه او جرګې مختلف وشوې د ټول اوتمنځای قوم سره
نوغه کې مونږ لګي او څه کوشش کوي مونږ کامیاب شو نور مونږ لګي او چې کم نور بقایا بے ګناه خلک دي وا په قید کې پروت دي نو ان شاء الله مونږ بیا کوشش کوو چې مونږ حواله کوو دوه خبره تو سو دې موومنٹ ٹکڑا چمیش تہ موومنٹ کی تکلیف ہی تو سو ویج دی منش کڈنا چیک کوی دی مو جگہ کوی ا مونگ دے تو سو دے حفاظت تے پر کو دمر کر گونی قوم ویر کڑا ٹول بے کور اش ول مو شمون زنانہ ہر سو کے کور نہ روہ تل تکلیف برداشت کرو درے ما خبرہ چ کم مو تا رس دل اغا دے ریٹرن ولا خبرہ دو زن ایک کومنا گلا کے چ مشر جوتائی کی گی تو خدا کی مو تفریق نہ کو کوشش کو چ مو ٹول وزیر بوزن کوشش بے کوئی دواڑا میں سلوڑ چھ
دا جرگے یو بلمشر ملک نثار علی مشال ریڈیو تا وے دا دوی کم بندیان چه بے گناہ ثابت شوی او خوشی شول دا غشان دا دوی نور بندیانو دا کلیر کے دو عمل باید تیز شی او زر تر زرائی خوشی کڑی
اچھا لکی مشکای دیون وی چاگا بے گناہ ثابت شول پا دیکھ دام بندی مرد حکومات دیگ خبر حرکلائی کی او دین علاوہ چه دی سر نرا دی مشکی مکای دیون دی چاگا وائٹ شوی دی مرد ایگ دی پورا دی حکومات پاکستان نا دی خپل انتظامیان دی فوج نا دا غا درخواست کی چه مشکا دا آغا کای دیون اخلوس
یاد دیوی چه دین اوڑان دی هم دا غشان اتویش بندیان خوشی شوی چه دا شمالی وزیرستان جرگا تا حوال شوی ول خو مشران وای دا دوی اوز هم سلگونا کسان دا شک پتور نیولی شوی چه کورانای دا خلاصون پا انتظار دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو
تاسو مشال ریډیو اوري او په دې اړه د نیوز ورسپانې له شمالي وزیرستان سره د تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلي دي په داسې حال کې د شمالي وزیرستان خلک لومړی په خپل سیمه کې د وسلوالو فوج لخوا وځپل سو مارک شوبل ورته واوړې ده مختلفې سختې سزاګانې ورکړل شوې او بیا په بندوبستي سیمو کې د کډوالۍ په ژوند کې له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ شول نو اوس حکومت ته پکار ده چې د دوی د صبر نور امتحان وانخلي او باید چې د وزیرستان مځکه په بشپړه توګه له شه او بد دواړه قسمه وسوالو پاک کړي د محسن داوړ د مقالې غټې برخې درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي
د نیوز ورسپانې په یو مقاله کې لیکوال محسن داوړ لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو لخوا د څه باندې لسو کالو هدفي وجنو او پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې د زربیزه په نامه د پوځي عملیاتو له اعلان سره سم وزیرستانیانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شول همداراز لس لکه خلک چې زیاتره د ترانسپورټ اسانتیاوي هم نه درلودې په څلیری ساته کې ابلخ په بنو ته راوتل د جون میاشتې په ګرمۍ کې بنو ته د شمالي وزیرستان د کډوالو دغه سفر چې له مصیبتونو ډک وو یو شمېر کسان پکې د تندې او لوګي له لاسه هم مړه شول په شمالي وزیرستان کې د تیرې څه باندې لسو کالو بدمنۍ د دې سیمې د خلکو د ژوند هر برخه اغېزمنه کړې لکه دوی کلتور او جرګي نظام یې په بشپړه توګه ختم کړو د قبایلي مشر یا ملک زی یو وسلوال ونیو او د پولیټیکل انتظامی پر زی پوز راغی د وسلوالو لخوا د هدفي وجنو تختونو د پوز لخوا د غیر اعلانیه کرفیو له وجې په دې سیمه کې د بی یقیني صورتحال جوړ شو چې له عمله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدل په وزیرستان کې د هفتو هفتو کرفیو تعلیمي نظام هم اغیزمن کړو په خاص توګه د جینکو تعلیم په بشپړه توګه ختم شو په میرانشاه کې د جینکو یوازنې هایر سیکنډري سکول وو چې وسلوالو یې سامان خرڅ کړو خپل دفتر یې پکې پرانیزو په مقاله کې راغلی دی د طالبانو د فشار او اثر له وجې په شمالي وزیرستان کې تعلیم یو ټوکه جوړه شوه او هر چا بلکې بې تعلیمه خلکو هم په غیر قانوني طریقه د 14 او 14 امتحانونه پاس کړل محسن داوړ لیکي د هر څو وروستو چې کړه د شمالي وزیرستان خلکو خپل کورونه پرېښودل او د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته ولاړل نور ریاستي ادارو ورسره ډېر بد او ناروا چلند وکړو د شمالي وزیرستان دغه کډوالو ته ځایي خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړو خو زیاتره کډوالو په سکولونو کې اوسېدل پیل کړل په مقاله کې راغلي دي چې د شمالي وزیرستان دغه کډوال د خیبر پختونخوا او مرکزي حکومتونو له پامه غورځولي وو او بنیادي اسانتیاوي هم نه ورکړي د شاوخوا لسو لاکو کډوالو لپاره د راشن اخیستو یوازې یو څو مرکزونه جوړ کړل شوي وو چې دوی بورته په ګنټو ګنټو په قطار کې ولاړ وو خو د وزیرستان خلکو بیا هم دا هر څه پر دې هیر کړل چې د دوی سیمه به له وسلوالو پاک شي امن به پکې پر ځای شي جینکۍ او هلکان به یې په ازادانه توګه د تعلیم ترلاسه کولو جوګه شي او دوی به کولی شي چې وسلوالو ته له بتو ورکولو پرته خپل کاروبارونه پر مخ بوزي د شمالي وزیرستان خلک پر دې باور وو چې نور به په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا د خلکو حلالول او د پوځ لخوا بمباري بند شي خو بیا ځینې پر دې عقیده لري چې ریاست له سیمې د وسلوالو په بشپړه توګه ختمولو کې جدی نه دی او داسې ښکاري چې پاکستان به د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د وسلوالو کارول برقرار وساتي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحه امیرزاده سره.